په افغانستان کې د سهار او بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم او دروژې مبارک میاشتې لومړی سهار او لومړی ورځ مو نیک مرغه. ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله نن شنبه ده، د وریا حمل 13 د اپریل 2 خبری مجله په خبرونو پیلوو. په هرات کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل شوي او 28 نور چپیان شوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر 6 بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یوه تفریحي پارک کې وسوې. په ځینو نورو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شول سوی دی. نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ اعلان سوه. محلي رسنیو د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د اعلان پر اساس خبر ورکړی چې نن د وری 13 د 1443 هجري قمري کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې سره برابره ده. رسنیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس زیاتوي چې د روژې په مبارک میاشت کې به په دولتي ادارو کې رسمي کار د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین 23 بجې به دوام کوي. د سیف الله رؤوف پونم افغان امریکایي او د انیس خلیل پونم په امریکا کې ډیره یو بل افغان پرون د طالبانو له باندې آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړی چې دواړه کسان خوشی سوي او امریکا ته تر روانېدو مخکې قطر ته رسیدلي. هغه زیاته کړی چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. په اوکران کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په هدف خبرې پرون یو ځل بیا پیل شوې. د دغو مذاکراتو خبر 4 ورځې وروسته له هغې ورکول کیږي چې د روسیې او اوکراین مرکچیانو د ترکیې په استنبول ښار کې مخامخ خبرې پیل کړې. د روسیې د مرکچیانو مشر ولادیمیر میدینسکی پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې دوی خپلو خبرو ته د ویډیو کانفرنس له لارې دوام ورکوي. په داسې حال کې چې د اوکراین او روسیې د مرکچیانو ترمنځ خبرې روانې دي، روسي چارواکو پر اوکراین تور لګولی چې د روسیې په بیلګورد ښار کې د تیلو پر یوه زیرمه د هلیکوپټر په وسیله برید کړی، خو اوکراین دا ادعا رد کړې ده. په روسیه کې یو نوی نظر پوښتنه شوی چې د اوکراین د جګړې تر پایل وروسته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاتړو شمیر زیات شوی. د لاوادا سنټر په نامه ادارې په هغه نظر پوښتنه کې چې تیره چهارشنبه یې خبره کړې شول سیوی چې په سلو کې 80 پښتل سو کسانو په اوکراین کې د پوتین د اقداماتو ملاتړ کړی. دا د فبروري پر 23 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لاوادا ادارې لومړی نظر پوښتنه ګڼل کیږي. دغه نظر پوښتنه د مارچ له 23 تر 30 پورې په روسیا کې د 1,602 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوی ده. په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښولې. په بل راپور کې خوست کې د پانتون فارغان خپلې غوښتنې مطرح کوي.
د مسؤلو چارواکو څخه هم غوښتنې دا دي چې موږ د کار زمینه سازي وشي.
یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی و پرون په یو ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. د کندهار میرویس روغتون ته هم سر ورشکاره کوو.
نو موږ غواړو د لوړپلو مشرانو ست چې د شپخانه باندې کار وسی او ښه معیاري ستر دی نور هم معیاري سي.
په بهرنۍ مسایلو کې کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمه یې برید کړی او زیرمه اور اخیستې. دا خبري مجله تر اونۍ بجو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه ښولې. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څنګه مشر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې او هغوی ته د نړیوالې ټولنې د مرستو له سپارلو مخکې د نجونو د تعلیم او په نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د حقونو ضمانت ورڅخه وغواړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډېرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا ترې تمې شوې دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په خوندزیو کې د شمولیت لپاره نمونه لیکلی وو. شاوخوا اته اتیا زره محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي، لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړې چارواکې، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یې یو څه نور وخت ضایع کړ څو ښځې له سیاسي او ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې ته کړي او پر کور یې کینوي. مشرا یمینی وایي د وري په درېیمه طالبان له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شول چې ویل یې د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکو نجونو ته به د تعلیم اجازه ورکوي. نوموړي د کورني تاوتریخوالي د قرباني میرمنو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تشدد د قرباني ښځو او نجونو لپاره حیاتي خدمات هم له منځه تللي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم له منځه یووړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپېژندل شي بیا به دا چانس ډېر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې څخه لرې پاتې نه سي او په دې هیواد کې روان حالات باید په دې ډول دوام ونه کړي. په دې اړه په متحده ایالاتونو کې د چین سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو جزئیات ورکړي. نور لیسمت ساروان.
د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان باید په یوه ناکام دولت بدل نشي او باید له نړیوالې ټولنې څخه په څنډه کې پاتې نشي. وانګي چین ته د طالبانو د حکومت د پلاوي له سفره وروسته په یوه خبري کانفرنس کې په دې اړه څرګندونه وکړه. وی ویل چې د طالبانو د سرپرست حکومت اساسي غوښتنه رسمیت پیژندنه ده، خو د ده په وینا د نړیوالې ټولنې لپاره هم دا د پاملرنې وړ مسأله ده.
چین د افغانستان د یو ګاونډي او دوست هیواد په توګه په دې باور دی چې افغانستان باید پرې نه ښودل شي چې په یو ناکام دولت بدل شي او په هیڅ صورت باید له نړیوالې ټولنې څخه څنډې ته پاتې نه شي. افغانستان د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ څخه شاته پاتې شوی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د طالبانو د حکومت چارواکو له دوی سره د خبرو پر مهال د خپلو ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ. له نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم او ملاتړ هیله درلوده او غوښتنه یې کوله چې په نړیوالو تفاهمونو کې د دوی په اړه مثبتې خبرې وکړي. خو ښاغلی وانګ وویل د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون نړیواله ټولنه هم خپلې اندېښنې لري او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه تمه لري چې ژر تر ژره د انتقال پروسه بشپړه کړي او د ملي پخلاینې د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو، نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار او په نورو برخو کې عملي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په وینا د طالبانو حکومت د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي باید له طبیعي لارو پر مخ ولاړ شي. وانګي زیاته کړه چې د هیله مند طالبان به په دې برخو کې عملي او د منلو وړ ګامونه واخلي. طالبانو اووه نیمې میاشتې مخکې پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پېژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو امریکایي وګړي چې په افغانستان کې تښتول شوی وو پرون په یو ویډیو کې د خپلې ازادۍ غوښتنه وکړه. مارک فریریچ دوه کاله مخکې له کابل تښتول شوی وو او ګمان دا دی چې په دې کار کې د حقانی شبکې لاس وو. نور جزئیات له احمد تکلنا.
په افغانستان کې یو تښتول شوی امریکایي وګړي په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون نیویارکر مجلې خپور کړ د خپلې ازادۍ لپاره د مرستې غوښتنه کړې. مارک فریریچ دوه کاله مخکې د 2000 کال د جنوري په 1 په کابل کې تختول شوی و او باور دادی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس و. فریریچس په دې ویډیو کې چې د په وینا د نومبر په 28 ثبت شوې ده د یوې تورې پردې مخې ته ناست دی او افغاني جامې اغوستې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې وایي چې په ډېرې حوصلې سره خپلې ازادۍ ته انتظار دی او د طالبانو د حکومت له مشرانو غواړي چې خوشي کړي او اجازه ورکړي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د تښتول شویو کسانو ویډیوګانې عموما په دې مقصد خپرېږي چې ثابته کړي دوی ژوندي دي او د خوشي کېدو لپاره یې د خبرو امکان برابر کړي. خو د مارک فریریچس په قضیه کې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې کار هدف څه و. نیویارکر مجله چې دا پیغام یې پرون خپور کړ وایي دا ویډیو یې په افغانستان کې له یو نامعلوم کس څخه ترلاسه کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال بیرو یا اف بی آی د دې ویډیو د اصلیت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د فریریچس خور کارلین کاکورا بیګا په یو بیان کې وویل چې د دې ویډیو د خپرولو په خاطر له طالبانو څخه خوښه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا د دوی د پخوانیو څرګندونو علني ثبوت دی چې ورور یې ژوندی دی. د فریریچس خور د متحدو ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو پر وزیر انتونی بلینکن غږ وکړ چې د دې د ورور د خوشي کولو لپاره هڅه وکړي. د فریریچس ویډیویي پیغام پرون په داسې حال کې خپور شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیف الله رؤوف په نوم د یو امریکایي افغان او په امریکا کې د میشت بل افغان انیس خلیل د خوشي کېدو خبر ورکړ. امریکایي چارواکي وایي دوی دواړه اوس قطر ته رسیدلي او وروسته به امریکا ته ولاړ شي.
په هرات ښار کې پرون په 2014 کې 4 کسان وژل سوي او 28 نور ټپیان سوي دي. د طالبانو استخباراتي چارواکي وایي چې دواړه چاودنې پرون ماښام پر 6 بجو د هرات ښار د جبرائیل ناحیې په یو تفریحي پارک کې وسوي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو چارواکي ثابت هروي له پیښې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل چې چاودنې هلته د ایښودل سویو ماینونو له کبله سوي.
بمونه په هغه ځای کې ایښودل شوي وو. هلته یو دوه نور بمونه هم موندل شوي دي چې زموږ د تخنیکي ټیمونو لخوا به والوزول شي.
له دې وروسته بېګا ناوخته اسوسییټډ پرس خبري اژانس د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس نعیم الحق حقانی له قوله خبر ورکړ چې طالبانو په سیمه کې ایښول سوي دوه نور ماینونه شنډ کړل. د حوزوي روغتون یو چارواکي ویلي چې هرات امبولانس په دې غبرګو چاودنو کې 4 وژل سوي کسان ټپیان او 28 تنه ټپیان روغتون ته انتقال کړي، خو په ځینو نورو راپورونو کې د مړو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 25 شول سوی دی. سرچینې چې د خپل نوم نه شول په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې مړه او ټپیان ټول نارینه دي. یادې سرچینې زیاته کړه چې شاید قربانیانو شمیر زیات شي. د دې چاودنو مسؤلیت روس کومې ډلې نه دی منلې، خو اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د مخکنیو دې ته ورته بمی حملو پړه منلې ده. ځینو افغان میرمنو په ټولنیزو شبکو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی ځینې ښځې په کې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راولي. دا هم په دې اړه جزئیات.
طالبان با بستن در به مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان.
داد سمیرا خاموش غږ دی. دا یو له هغه مېرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیرا وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ ګروهی مانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ یو ډله د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولای. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښه مورګان ووسی.
مادران خوب برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی یو شمیر مېرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغان مېرمن شاهناز جسور وایي طالبان له دې کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو له راتلونکي سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخان ویډیو کوتاه دادیم.
د موږ موخه له دې کار داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې ته وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل به تعلیم پاتې کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل به سواد پاتې کیږي.
له بلې خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه له خوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی نو هغه محل به ان شاء الله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان لمریز میاشت په دومه دنجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپږم ټولګي پورته ښځینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست د شیخ زاید پانتون لشپږو پوهنځیو څخه د درې دېرشو ښځو په ګډون 810 کسان فارغ شول. فارغ شوي محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. دا هم راپور.
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوي محصلان غواړي چې دوی ته د خپلو مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابرې شي. دوی زیاتوي د اوسنی وخت اړتیا دا ده چې فارغ شوي ځوانانو لپاره د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د زده کړو زمینه برابره شي تر څو په خپلو مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پوهنځیو څخه د 810 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوې وه. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خونې او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار وویل
د حکومت له مسؤلینو نه مونږ دا غوښتنه وي چې دوی کاري فرصتونه ډیر کړي او هغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی له لاسه ورنه کړي یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنه شین کړي چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسؤلو چارواکو څخه هم غوښتنې دا دي چې مونږ ته د کار زمینه سازي وشي. په مونږ باندې خواري شوې ده چې څو تر څو د زوریدلې او کړیدلې ولسته یو څه وړاندې کړو.
د اقتصاد پانزی فارغ محمد اقبال وای ځوان مسلکي کادرونه د هیواد زیربناو پر غولو کې خه رول لوبولای شي.
افغانستان مخ پر ودی هیواد چې زیات انشپی پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پانزی نه فارغي کولای شي ډیر موثر رول ولوبي ځکه دوی مسلور کال مسلکي زده کړې کړې دي.
بلدور ته د پوهنتون رئیس انجینر معاویه وای د فارغ محصلانو د کارمندنې لپاره له اړوند حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي.
موږ الحمدلله سو پانزی دي دي وړتیا لري چې ماسترۍ شروع کړي. د مشرانو سره مدا خبره شریکه کړه او یې موږ ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به د ماسترۍ پروګرام خوست په سو پانزی کې روان شي.
د سرچینو د معلوماتو له مخې سکال به د خوست له شیخ زاید پانتون څخه د درې درشو خزینه او په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پانتون دا مهال په خپلو 12 پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا و نیم زره محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. کرملین پر اوکراین تور لګولې چې ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر یو زیرمې برید کړی او زیرمې اور اخیستی دی. د اوکراین دفاع وزارت د دې برید په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو د اوکراین د ملي امنیت شورا دا ادعا رد کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
که ثابت شي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د تیلو پر تاسیساتو برید د اوکراین پوځ کړی، نو دا به پر دې هیواد د روسیې له یرغل وروسته د روسیې په خاوره کې د اوکراین لومړی حمله وي. همدارس دا به له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د روسیې پر قلمرو له بهره برید کیږي. پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ظاهرا د اوکراین د سرحد په 25 کیلومترۍ کې پراته بیل ګورود ښار ته نږدې چاودنې او د اور لمبې ښکاري. په نورو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې ګنې یو هلیکوپټر دې ښار ته نږدې یو توغندی فایر کوي. د بلګورود والی ویاچسلاو ګلاتکوف وویل هلیکوپټرې وروسته له دې چې په ټیټه ارتفاع کې له سرحده تیره شوه دا توغندی وویشت. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د تیلو د دې تاسیساتو دوه کارکوونکي ټپیان شول. د اوکراین د دفاع وزارت ویاند له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د دې پیښې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسیې پر ضد پراخ دفاعي عملیات کوي. مګر د اوکراین د ملي امنیت د شورا رئیس اولکسی دانیلوف وروسته د روسیې دا ادعا په کلکه رد کړه. نوموړي وویل چې روسیه د نامعلومو دلایلو په اساس د دې حملې تور پر اوکراین لګوي، خو زیاته کړه چې دا ادعا له حقیقت سره سمون نه لري. د روسیې د تیلو شرکت روس نفت چې دا تاسیسات ملکیت دی په یو رسمي بیان کې ویلي دي چې په دې اور پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی، خو د پیښې د دلایلو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. لدې سره په یو وخت کې د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې دا پیښه د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو پر روان بهیر ناوړه اغیز کولای شي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زاج مل اند هر کله کوم. په کندهار کې د جنوبی حوزې په کچا میرویس روختون د ځای او اسری امکاناتو لکه مخسره مخ دی. دا روختون چې د محل د نه ولایتونو اوسیدونکو د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورزي یوازې 350 بستر لري، خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي. دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر لامله د اسری امکاناتو ځای او تشکیل له سخت مخسره مخ دی.
د ناروغانو شمیرې هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي، خو دا مهال یوازې د 350 بستر وړتیا لري. دغه روغتون ته دا مهال د جنوبي حوزې ترڅنګ د 50 نورو ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په موخه راوړي. که څه هم د جګړې په پای ته رسیدو سره دغه روغتون کې د جګړې د ټپیانو شمیر صفر ته راټیټ شوی، خو د روغتون د جراحي څانګې مسؤل ډاکټر عزیز احمد عزیز وایي د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابره لوړ شوی دی.
زمور مریضان لا رس خدوا شان است لا په دې خاطر باندې چې لای ټولې خلاصې د مریضان لپاره امکانات برابر شول او په ټول ډول په ساده باندې وازنې مریض روښتن دي چې خدمات مفت او موږ رسیدګي ورته سره نشکوال په دې خاطر چې په ګټانو باندې مستر مخام دي.
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روختون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیایي خدمات ځنډنی او د ناروغانو درملنه پر وخت نه کیږي. روختون ته راغلی عبدالله وایي د درملنې لپاره په ورځو ورځو انتظار دی.
مریضانو ته لاسرسی سم نه کیږي، ځینې مریضان ته که یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسی کیږي. او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په سطح روختون دی، باید چې معیاري سي، معیار یې ډیر برابر وي. عجل و تاکون بسترخونی باید چی دیر ول لری، کم تا دوا و شی تا جزوریت لری آغا پر وقت برتر آور رسول سی. نو مشغوارو دا لوړپل مشران است چې دې شپخانه باندې کار وسی او شمیاري سي، تر دې نور هم میاري سي چې د خلکو توجه و دې روختن ته بيخي ډیره ده، خلک بيخي اندازې ډیره روان دي.
د کندهار ترڅنګ روزګان، هلمند، زابل، غزنی، فراه، غور، دایکنډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړل کیږي. د دغه روغتون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټر فرشته یوسفزی وایي له ولایتونو څخه د راوړل سو ښځینه ناروغانو د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لوی ستونزه ده.
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وي، نو اوس زمونږ د پایوازانو ترمنځ دا د چې زمونږ امکانات دغه نه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري. باید د اطفال شفخانه جدا وي، باید د نسایي ولادي شفخانه بیخي جدا وي.
مسولان که څه هم دغه روختون د هیواد له لوی روختونونو څخه ګڼي، خو وایي د ځای تشکیل، متخصص ډاکټرانو او عصري امکاناتو کمښت یې له لوی ستونزو څخه دي. د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي له امله پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسي کولای.
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي. څومره دغه شکایت غسر کمبود سره مخامخ یو د بسترونو او د پرسونل له کمبود سره مخامخ یو، نو موازی خبره ده چې خلکو به شکایت او اواز پورته کیږي هغه شکایت کوي چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه حل شوی.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار سرفراز رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزې د وزارت سره شریکه کړې ده.
دا اساسي مشکل دی چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي. دا د پاره موږ خپله په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپرس.
میرویس حوزوی روختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار ښار کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی. په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي روختون په څیر 350 بستر لري، خو دا مهال 440 بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیواله کمیټې له لوري برابرېږي.
ازادي رادیو فرلند چپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
غنو لویدیز و رسپانو نشریو پا جنوا کی دا افغانستان دمرستو پر کنفرانس او پا کی دمرستون دویانو لوری دا افغانستان لپارا دا دوا شاریات سالور سلویخت میلیارد ڈالر امرستی پر جمنی لیکن اخبری کری. واشنگټن اگزامینر ورسپانې لیکلي سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 304 اویا میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورسپانې د افغانستان د مرستو په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایسټ آی خپرونې بیا د څلورو افغانانو کیسه خپره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته یې لیږلی دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکي دي په دې هیله ترکیه ته تللي وو چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تېر کال د ترکیه په پلازمېنه انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشار الاسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایسټ آی خپرونې ته ویلي چې ترک چارواکو ته یې ډېر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالي ګل او تاولا نومیږي، و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تېره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیولو لپاره یې قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بله ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې له خلکو سره په خبرو هم نه پوهیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر لمبي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه و سم ستاسو پیغامونو ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستقیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره پتا ماست کې په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې موږ د مخابراتي شبکو سره پستونځ کیو، نو موږ د ازادي راډیو سهیل کوو چې نور پیغام نشر کې، ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېری کمزوري دي، په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډېر سره په مشکل کې نه افغان بیسیم کار کوي، یوه د نر وشن کار کوي، هغه هم پلیت یې ډېر کمزوری دي، موږ نیټ فعاله کوو، موږ ته کار نه کوي، دغه چې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسؤلینو سره هیله کوو او غوښتنه جنه کوو د طالبانو سره او د دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه ستونزه موږ ته حل کړي.
ورور عدالته د طالبان لګیا دي چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزای په میلینه خبرې کوو، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لیر لري، اړیکې لري، نور د غریب ولس په غم کې څوک نه دی. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړو، نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 15 میلیونه مخلوق لوږې سمخ دی، منځ کې مونږ کوڅه د ولاکه یو کس مواد اخیستي دي، هغه چاته ورکول کېږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره راشه دیرشه لري، او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دي.
جمیل خان یم له پکتیا ولایت څخه. زمون غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسېدو سي، نو د دغې میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي، نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغې میاشت پر رسېدو سره هټیوالو ته په صحیح بیه سره نرخنامې وټاکي، تر څو هغوی چې دي هغه خپل نرخونه په لوړ نه کړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډېر کمزوری دی، اقتصادي مشکلات ډېر دي په وطن کې، نو د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره باید هټیوال چې دي بیه لوړې نه کړي په دغه مبارکه میاشت کې.
سرمانیم د هلمند د ګریش پیغام پرېږدم. ستونزه مو دا ده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه هم په ډېر ټیټ کیفیت باندې.
نو اطراف کې خو بيخي کار نه کوي. کچېرې مخابراتي شبکه فعال سي بیا به د دې ولستونز تر یوه حده ورسره حل سي.
په دې خبرونه کې زما لخوا همدومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.